پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او انیس پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه انیسا اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه ده چې په نږدې څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره خبرې پیل شي. په پنجاب کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او په روس کې یو تن ته د وسلوالو ډلو لپاره د کسانو برتي کولو په تور د بند سزا اورول شوی. د خبرونو تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی با ثبات منحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پرزد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویلي وو چې پاکستان د وادې سره سم د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي، خو سرتاج عزیز وایي په دې اړه اغوستون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواوو تر سلام مشورو وروسته وشي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د ولسمشر غنی د سرګندونو په ځواب کې نن مشال ریډیو ته ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي دا خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو آزاد کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکو لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو.
مشتاقانی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندي ځا غونډه رابلي. یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خوړل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه او په لسګونو نور ناروغان شوي دي. پولیس وایي کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه. پاکستانی چارواکي وایي د خلکو مړه کېدلو خبرونه د هغې وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسي د پیدایش په خوشحالۍ کې د اپریل په 18 مټایي واغېسته او په خپلو خپلوانو کې ویشله. د خوږو خوړو وروسته لس تنه هم په هغه ورځ مړه شول. د دې وروسته تر پرونه پورې 14 نور کسان مړه شوي دی او د نورو 2500 کسانو دا مهال په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولي دي. د پاکستان پوست اطلاعاتو اداره وایي د پوست مشر جنرال راحیل شریف پرون د اردن په دورسنې دوره ورسېده. نن د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې په امنیت د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او په نورو مسئلو خبرې کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال وجل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبري شوي اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په کونړ، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې ویلي شوي چې په یادو عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتېری مجل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی دغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ خبریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلی دی د کډوالې مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولی خی لاسی کام پالنه یې ډیره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولي. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما وایي هغه هڅه کړې چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندي ناتو او یورپی یونین خطر دی. او اخیری خبر دا چې د روسي عدالت یو ځای تن ته د سخت دریځې په تور د 15 کالونو د جیل سزا ورولې ده. د روس امنیت وفاقي ادارې یا اف اس بي پرون ویلي دي د کرات ژون تاجیبیف په نامه د تن ته د روسو سزا ورول شو چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتی کولو له وجې مجرم وګرځول شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.80 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 40 او زیات نه زیات 40، بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې یوري د افغانستان ولسمشر ویلی نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمې چارو یو پوه وايي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخې پالیسی پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي، د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلی مشرانو یو غونډه ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکن بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رائے ته ترجیح ورکړي.
دا صفه ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه، بلکې تاسو به هر یو ایجنسی ته بځئ، ټولو سره وقوی نه.
او د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موضوع څېړنې کوونکي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وایي له پښتنو سره ډېر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزي حکومت د دغه پروژې د خپلې برخې ګټې ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفته دي موږ سره که په دې کې موږ خپل حکم وګټلو او وګټلو کریمه به صرف جړه او فریادونه نورې ستشته.
د مشال رادیوي مجله خپرونه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوې دریځ څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نن سهار بیا د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر گواخ تفصیل راکوي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو سرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هلمند پرتلونکو څو اونۍ کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې راتلونکو نه کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یادونه باسو چې دا په ځمکني حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمتوګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دی شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدار از مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ ریپورټونه نه تایید او نه هم رد کړ، خو زه ته کړه چې طالبانو سره رابطې شته دي. دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دی. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواوو لخوا وڅېړل شي او صلاح پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکای مغرض غوښتنه پاکستان کړې و چې د حقانی شبکې خلاف سالټ سټپس واخلي او هندستان هم مساعده چغوي. نو پاکستان به ما خیال دی بلې لار نشته. کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال مخکاری.
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرې اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېرې ټپیان کړل. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتلو وروسته وځنډیدل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته چمتو کی. په دغه اړه نور د اجمل اند په رپورټ کې وو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د زینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنیو په دې اړه په خپلو ریپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سوچ پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوي پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او د افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نو موري په دې اړه به خبري وخوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغلی مینپال ویل سوچې پاکستان د هغه سپاړه اقدام ونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور رخص کمیشن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې مذاکرات سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سولې نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا ژمنه شوی پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سول شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو څېړنو کوونکی پروفیسور کریستین فیروای، افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیږلی وای. دغه په وینا په افغانستان او سیمه کې به د طالبانو نفوذ هله لمنځه یوړل شي چې دغه سکولو لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي.
اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود، خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسی کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لند ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری په خوا هم پاکستان ته سخت خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپل حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسو نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism. امریکا د جارج ټاون پونتون له استاد یو د لسیډنکاري پروفیسر کرسټین فیر سره مو د بشیر غواخ مرکه اوریده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
هغه خلک د انګريزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوې دي. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د جوړې شوې کمیټې غړو تیر ورځ د جنوبی وزیرستان دوره وکړه چې له دوی سره د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل وو. په وانا کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی په دغه لړ کې وړاندیزونه واغستل. زموږ همکار سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمله کمیټه 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شه د مسعود احمدزی وزیرو دمتونو او سلیمان خیل قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل
مسلط کو نا برکہ تاسو بزئی ہر یو ایجنسی تا بزئی اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں لاغی رائے باخلئی اور اس تو پہ بیادا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم سے بم کینی نو اکثر تی رائے چھ کمائی نو آگے لبا طریقہ کار چھ سب بیا جوڑ کو آبا مستاسو مشوری سرائی انشاءاللہ.
داد ہاں یادوی چھ دے اصلاحاتی کمیٹائی دے چھرواک چھو سارا دے سولی وزیرستانا دے قانون ساز ادارو نمائندگون او پا پشتنخوا حکومت کھ دے قبالیانو سارا وابستا دے مختلف محکمو نور لور رتبہ چھرواکی ہاں موجود و. سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تیر مازیګر د پیښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع جوړې غونډه کې دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزی حکومت وغوښتل چې د راهداري د مغربي لار پاړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اقتصادي راهداري پر موضوع باید د پختونخوا په اسمبلی کې ځانګړې بحث تر سره وي ټول ګوندیزه غونډه را بدل کیږي. له پېښور د غلام غوث رپورت پرې ورو.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي سملې په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او د لړکې به یو مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړکې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې ځواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل کا څنګه چې 28 مې 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کومه هغه اوس هغه نه دی د مونږ کوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو کریمه به صرف جړه فریادونه نور نشته
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا شوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوردونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دادی درینی می بجې شوې د انیسی اجمل لبا لن خبرونه اورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی هیله لري چې په نږدې سفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني ویل له پاکستان نور دا تمه نه لري چې طالبان د مذاکراتو ته راولي د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال سفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلا مشورې وروسته وټاکل شي نوموړي دا خبرې پرون د جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکو لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې شوې د پاکستان د پنجاب سیمې په سیمه کې د خوږو مټایانو خوړل وروسته لږ تر لږه 65 کسان مړه او شاوخوا 30 نور ناروغان شوي دي د مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي وویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولي دي د پاکستان پوسټ اطلاعاتو اداره وایي د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف پرون د اردن په دوه رسنۍ دوره ورسېدو نن د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې په امنیت او په نورو معاملو خبرې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسله وال وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي وسله والو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روسي سیال ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ګواښ کولی او د کمزوري کولو کوشش یې کوي اوباما له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپرېږي وویل هغه هڅه کړې چې د روسي ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندي ناټو او یورپي یونین خطر دی
او سوریدونکو د مشال ریډیو مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خبرولو کې بوختو د ځنو له ادبي او کلتوري هڅو په روانه خبرونه کې خبر شي د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای منشې کولې خو ما پور دی دا چې دستا سو مننه وکم ما به دومره څو کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه ما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړې او ما خپل هیڅ هم را سره نه و
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا پسر باندې چې مو خبري غټیو کی هغه د بل چا په ډوله کې لاړه کې ناستله مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې ماخام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب علم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. پخ پرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه لکه لمر روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه. ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدې. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لوري لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او سره څنګه شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي، او همدغه شانت په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله ناکله د وخت سره په نه همغږي کېدو یې توانونه هم ګاللي دي.
دلته هم د استاد شخصیت باره کې مونږ نه مخکې ډېر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د خبرې مو اورېدلې. نو دا سړیتوب چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د ښیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی سړیتوب نه شي کولی دې وطن کې. سړیتوب په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوږلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت ده ورکړی. په دې برخه کې کارسونه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. د نهایت مینه مو وکړه. زه خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای مې نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستي وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ. مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړي. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه او پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
له ننګرهار سوات ته ورزو. غورځنګ ادبی ټولنې دغلته د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی پراتک هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړونکي غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانه وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز پلاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستر واکمنه قتل خاص چې دی ونکو نو دا زکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه اویل
چې مې د قام وجود تر سو خپل وجود کړی نه دی زبه د قام د زړه زخمونو ته ونه رسما او قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسا په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبه په ژوند کې محلونو ته ونه رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر سنگ وی هر سومره وی خواینی له بدسترګو به جنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورزی.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعره ته راغله وو مزاحیا شعرونه وړاندې کړل.
ترګې دې ژوندې باڼه دې مړ ساته او زړه دې را لخه کوختې دې ښه ساته او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړي. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا او بس.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با وسرکشا وی وی ګمنام بوي مونږ کا د پښتو لمن نه نیوي مونږ کا د پښتو لمن نه نیوي منگلا باز غول منی نانی
خٹک یوسف زے دے ممن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببدلو.
مشاعرے تخپل وینا کی پروفیسر اباسین یوسف زے اویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصبانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکړي او تاسو ته خوندونه واموغستل ډېر په پراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېله او څخه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګري له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پوښتلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي، نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مو کړی دي، مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم دلته د خورو ورو هغه مو مسلینو د پاره چې هغه په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتي څخار باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطه وړاندې کولې د اوغون پر اصولولو باندې پوښتلم. د هغوی یوه ګډه هسته، یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې وو کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي دا چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یا وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په همدې کار باندې په 2009 کال کې زه وتوانېدلم.
دا پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومیږي. جان محمد پلار صاحب د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی، او بیا پلار صاحب د زرغونیا نه علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مخ په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنې بللې، د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکټر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تقدس یا د ده نوم د ساتلو لپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو، د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو داسې و چې لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړله، دوی کوچ وکړي د کندهار څخه. په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر، ډرامې، فلم، سټیج شو او د دې ټول په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله الرحمن الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او په ګوري دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه البته د راډیو او فلم د بدلون لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي، خو البته په تصویري مسایلو کې د سوزناو په برخه کې ځینې ستونزې شته.
او انیس صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه وروسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو، یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو، موږ هم د دې افغانستان وګړي یو، نو حتماً پر موږ باندې هم څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس کلس کاري که ډېر کاري. حتی د دکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو، خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر ګواخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمی ځوانان درو پیژنو.
کپی خورک کابلای دلالای لالای دلالای. زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکی دی، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو تر اپې خوستونځو په اړه دی. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپله مخ شوی، نو هغه په افسانوي شکل ډاکټر محبوب وزیر کتاب دی 10 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو، نو دا هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې دي، خو چې دا کله د 10 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 10 ستمبر اثرات کتاب د موی وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را دا زنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را دا سنه د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دي دې کتاب برخه ګرځېدلی وي. نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم از کم اوس وخت نه دی تل کم از کم اوس ولیکه، نو ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او کڅوک او غواړي د هر څه لپاره وخت ورکولې شي.
ځنه خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل کایل نه چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه د پر بته وخت خپل راو باسي. دا 5 کتابونه د 5 کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پختو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13-14 کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپل ادبی غونډې کوي.
دا ستاله تیرو ملاد کو چې تاسو د مور پلار نه کوي، دا سی اولاد دا سی بلا تکو چې وای لا جنا روغي ونشي، دا سی تد دارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي، ارباب د زم کی و سحرا تکو مل اخلاص کې حبيبي کې نه وي، دنیا
سکو. اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانه د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي.
ما هسي د ادب کتابونه یا د اشعارو په مکتله د دیوانو خو ما چې خپل ورته شروع کړی تقریبا چې د 15 کال کېږي چې شعر او شاعري سره مې ډېره علاقه پیدا شوې، نو د 15 کال کېږي تقریبا. نو وخت د وطن نه خالي دی، او زیاتره په معاصر نقطو باندې زما شعر چې دی معاصر شاعري دی کنه.
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي، او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمان خوصیب مختلف ولسوالی د بلخ ولایت کی پښتو ادبی بهیرون اشتا دی لکه چربوتک شو بلخ شو چمتال شو نو دی ولسوالی کی اشتا دی دنانا پخار کی چی دی هم در پښتو ادبی بهیر لرو مونگتا دی جمعی پا ورز روز در دو بجینا تقریبا چی تر پنزو بجو پا دی دوام کهی ازاد مشایرهی پاوی کی بیانون همی لکچلیم دی نو نصر ویل کی دی شیر
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځ د غم شیرونه لیکلی دي نو چې داسې ده راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای خوښ ندی تور مخی زنی زنی غلیمان میاړي حبیبی تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو
یا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان یا کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ستاسو په وړاندې یو تر هغه د لوی خدای پامان.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.